라디오.
라디오 아자디.
دا ساده رادیو دا نن ورځی دا خبرونه په فایل کې مو سره اشمال اند هرکلی کوم د امریکا غشنا رادیو له همکارانو مننه کوو او دا ساده رادیو دا نن ورځی خبرونه پیلو تاسو دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ سپدو ل شپږ نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په غنو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 اوریدل کیږي د معمول سره سم نننې خبرونه له سهارنۍ نیم ساته خبری مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د امریکا په دفاع وزارت کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې پر هڅو بحث وکړ. ولسمشر غنی د هند د نوي ولسمشر رامنات کویند ته د هغه د انتخاب له کبله مبارکي ویلې ده. او دا سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د جرمني او ترکیې ترمنځ لفظي جګړه ته وته شوې. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د امریکا په دفاع وزارت پینټاګون کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې پر هڅو بحث وکړ. ښاغلي ټرمپ له دفاع وزارت یا پینټاګون څخه د لیدنې پر مهال افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پلان په اړه خبریالانو ته څه ونه ویل. یوازې دومره یې وویل چې ګورو به. د ټرمپ اداره هیله منه ده چې د افغانستان د جګړې نیمګړتیاوې به د یوې نوې پالیسۍ او څو زره اضافي سرتیرو د استولو په وسیله له منځه یوسي. تمه ده چې نوې سرتیري به په ځینو مهمو برخو کې د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو کې ونډه واخلي. دا اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ لمخې ښاغلي ټرمپ له پینټاګون څخه د لیدنې پر مهال وویل د داعش پر ضد جګړه خروانه ده او زیاته کړې چې دا ډله به ډېر سر لپخو وغورځېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هند نوي ولسمشر رام ناث کوین ته د هغه د انتخاب له کبله مبارکي ویلې. کوین چې د هند د ټولنې د بېوزلې طبقې څخه دی د پنجشنبې په ورځ د ټول هیواد په کچه د زرګونو وکیلانو د رایو په نتیجه کې د ولسمشر په توګه غوره شو. ارګ په یوې خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر غنی خپل هندي سیال ښاغلي کوین دا او د هند خلکو ته د بریا هیله کړې ده. په ننګرهار کې سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې په مومندرې ولسوالۍ کې 25 خلتي هیروین نیولې. د ختیځون د سرحدي پولیسو د لیوا مطبوعاتي مسؤل ادریس مومند پرون په یوې خبري غونډه کې وویل د نشه یي موادو یو قاچاقبر غوښتل د هیروین په یو سراچه کې د ګلوکو سیمې ته انتقال کړي چې د سرحدي پولیسو د استخباراتو د اطلاع پر بنسټ د هغو پر استوګنځي چاپه ووهله. خو ښاغلي مومند زیاته کړه چې قاچاقبران په تیښته بریالي شوي. د لغمان چارواکي د سراج کلا د تاریخي ماڼۍ او جمعات د رغونې د چارو د پیلېدو خبر ورکوي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواکوي په دې مناسبت پرون په مرکز مهترلام کې د اطلاعاتو او کلتور د سرپرست وزیر محمد رسول باوري، والي عبدالجبار نعیمي او نور چارواکو په ګډون یو غونډه جوړه شوې وه. ښاغلي ځواک د دې کلا د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه کلا یو تاریخي کلا ده چې البته د نن تقریبا 109 کال وړاندې د وخت د امیر حبیب الله خان له لوري جوړه شوې وه چې د وروسته د کورنیو جنګونو او همدارنګ د وخت په تېرېدو سره دغه کلا زیانمنه شوې وه.
ښاغلی ځواک وایي دا تاریخي کلا به له بیا رغونې وروسته د سیلانیانو لپاره پرانیستل شي. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د جرمني او ترکیې ترمنځ لفظي شخړه توده شوې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمر ګابریل په یو اړخیز چلند تورن کړ. وی ویل چې د جرمني او ترکیې اړیکې د ګواښ او ویرولو لارې نه بلکې د نړیوالو منل شوو اصولو پر بنسټ پر مخ تلای شي. پرون له دې مخکې ګابریل ویلي و چې جرمني په ترکیه کې د دولت په تضمین شوې پانګونې وبخی چې جرمني په ترکیه کې د دولت په تضمین شوی پانګونې بیا وسیلی او سوداګری له ترکیه څخه د خپل پانګو ایستلو د وحسولو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړي چې په دې هیواد کې د خپل اتباعو د مسؤلیت ضمانت نشي کولی. په ترکیه کې یو کال مخکې د کودتا له هڅې وروسته د اقداماتو په ترڅ کې حکومت 22 جرمني اتباع هم ونیول چې په دې ډله کې د بشري حقونو د فعال پیتر ستوندر او د دوو ژورنالیستانو په ګډون 9 کسان لا هم په بند کې دي. خو جرمني د ناڅاپي غوسې دلیل د سې شنبې په ورځ د یوې محکمې حکم و چې د شتونتر او نور فعالان یې په بند محکوم کړل. په پام کې ده چې د بشري حقوقو د څار د ټولنې هیومن رائټس واچ یو هیئت له شپږو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره ازبکستان ته ولاړ شي. په ازبکستان کې د ټولنې فعالیت په 2011 کال کې بند شو. د بشري حقوقو د څار ټولنې د منځنۍ اسیا د برخې مشر سټیفن سویردلو ازادي راډیو ته ویل د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملو په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره په خپله کتنه کې ومنله چې د دې سازمان هیئت په اګست میاشت کې تاشکند ته ولاړ شي. ښاغلی سویردلو وویل چې د بشري حقوقو د څار ټولنه له نړیوالو موسسو سره د همکارۍ لپاره د ازبکستان د تیاری هرکلی کوي او له دې هیواد څخه غواړي چې د بشري حقونو د وضعیت د ښېګڼې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. او امریکایي او اروپایي چارواکي وایي د تور جال یا ډارک ویب په نوم هغه مارکیټ بند کړی چې د الفابی په نوم یادیږي او د نشه یي موادو وسلو او د حق کولو د کمپیوټري وسایلو په سوداګرۍ کې په لاس لرلو تورن دی. د امریکا د عدلي وزیر جیف سیشنز پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا تور جال د جنایتکارانو پر ضد تر ټولو پراخ اقدام دی. دی وایي د عدلي وزارت د الفابی د تور جال د مارکیټ د بندولو اعلان نن کوي. دا د نړۍ د تورو بازارونو د بندولو په تاریخ کې تر ټولو لوی اقدام دی. د الفابی یو کارکوونکی ادعا کړي چې دې ګروپ څه باندې څلوېښت سره پلورونکي لرل او غیر قانوني مواد یې له دولکو پر زیاتو مشتریانو پلورلي. الفابی هغه انټرنیټي پاڼه ده چې یوازې د ځانګړي سافټویر په وسیله کارول کېږي او کارونکو ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو امکان برابروي. دې ویب پاڼې خپلو کارونکو ته اجازه ورکوله چې د هیروینو په ګډون مخدره مواد وپلوري او په دې توګه په متحده ایالاتو کې تنشې مواد د استعمال لپاره اختیا سره یې مرسته کوله. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه سمک په پانه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړي کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او ریپورتونه لرو. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د عدلي وزارت لخوا د جوړې شوې هغه لایحه هرکلی کوي چې د هیواد په محکمو کې د اعدام حکم محدودوي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي څه کم شپېته داسې مواردې موندلي چې ماشومان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې استخدام شوي او په ځینو مواردو کې جنسي استفاده ځینې شوې ده. په غزني کې مو د مشال په نوم د روانو عملیاتو له حاله هم خبروو. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم واورئ. د جرمني او ترکیې ترمنځ په وروستیو لفظي شخړو هم ریپورټ لرو او دا به هم واورئ چې ملګري ملتونه وایي په 2016 میلادي کال کې په نړۍ کې د ایډز له امله د مړو کسانو شمیر نږدې نیمایي په سلو کې کم ثبت شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د عدلي وزارت لخوا د جوړې شوې هغه لایحه هرکلی کړی چې د هیواد په محکمو کې د اعدام حکم محدودوي. د افغانستان د عدلي وزیر پرون وویل دا د لایحې مسوده ملي شورا ته د تصویب لپاره استول شوې ده چې له مخې د عمري بند په سزا کې زیاتوالی راځي او د اعدام حکم محدودېږي. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومت څخه غواړي چې په قوانینو کې د اعدام حکم له منځه یوسي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د نړیوالې بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د عدلي وزارت لخوا ملي شورا ته د وړاندې شوې هغې لایحې هرکلی کوي چې د اعدام په حکم کې محدودیت راولي، خو په عین حال کې په افغانستان کې د اعدام د سزا له منځه تلل غواړي. د نړیوالې بخښنې سازمان وایي د اعدام حکم له بشري حقونو او زیات شمېر نړیوالو کنوانسیونونو سره په تضاد کې دی او ځکه باید د افغانستان په قوانینو کې له منځه ولاړ شي. د نړیوالې بخښنې سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي حوریه مصدق ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان ټول هغه تړونونه لاسلیک کړي چې د اعدام د سزا ممنوعیت غواړي.
د نړیوال بخښنې سازمان دغه اقدام چې د اعدام حکم تر یو ډېره حده پورې کمش راغلی دی، دا یو ډېر ښه قدم بولي او همدارنګه د افغان حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د اعدام حکم یا د مرګ سزا باید بالکل له منځه یوسي، ځکه چې د مرګ سزا ټولو کنوانسیونو او نړیوال قوانینو چې افغان حکومت د دې یو برخه ده تناقض لري.
میرمن مصدق زیاته کړه چې د نړیوالې بخښنې سازمان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د امریکا د یو شمیر ایالتونو، ایران، چین او سعودي عربستان په ګډون په ټولو هیوادونو کې د اعدام د سزا د لغوه کېدو غوښتنه کوي. د د افغانستان د عدلی وزیر پرون په کابل کې یو خبري غونډه ته وویل د هیواد په نوي جزایي کوټ کې د اعدامونو حکمونه محدود شوي او پر ځای د عمري حبس موده اوږده شوې ده. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور وویل په نوې لایحه کې د اعدام سزا نه ده حذف شوې، بلکې د عمري بند موده له 10 کلونو څخه 15 کلونو ته لوړه شوې، څو په دې توګه د اعدام حکمونه محدود شي. ښاغلی انور زیاته کړه چې د قانون مسوده ملي شورا ته استول شوې خو تر اوسه نه ده تصویب شوې. د اعدام په اړه د نړیوالې بښنې سازمان او د بشري حقونو نورې مدافع ټولنې وایي دا حکم بیرته نه راګرځي او که قضا سهوه پکې وکړي نو د بیرته اخیستو چانس نه لري. خو په افغانستان کې د جرمونو زیاتوالي ته په پام سره په تیره ډیری عام خلک د سختو جزایي قوانینو او له هغې ډلې د اعدام د حکم تطبیق غواړي. د نړیوالې بښنې د سازمان د افغانستان د برخې څېړونکې میرمن مصدق وایي چې د پراخ فساد او د معافیت د فرهنګ له کبله د افغانستان پر قضا د خلکو اعتبار زیانمن شوی، نو ځکه خلک د سختو قوانینو تطبیق غواړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي شپېته داسې موارد موندلي چې ماشومان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې استخدام شوي او جنسي استفاده ځینې شوي. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا چې د بچباسي عاملونو ته سزا نه ورکول کېږي دا مسلې د اندېښنې وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عدلي وزارت د بچبازۍ په جرم وبخي د بچبازۍ جرم په جزایي کوټ کې شامل کړي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي موندنې ښیي چې 50 داسې ماشومان د امنیتي ځواکونو لیکو ته جذب شوي چې منلی چې جنسي استفاده ترې شوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي وایي د هغو ماشومانو سربیره چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې رسمیت لري یو شمېر نور هم په امنیتي پوستو کې ساتل کیږي او جنسي استفاده ترې کیږي. نوموړی وایي دا چې د بچبازۍ عاملینو ته سزا نه ورکول کیږي دا مسله د اندېښنې وړ ده او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د وی اوس هم له بده مرغه ماشومان د امنیتي ځواکونو وسوالو مخالفینو په لیکو کې جذبې یو له دوی څخه جنسي استفاده هم کیږي. موږ په دې اړه اندېښنه لرو او له دولت څخه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال په یو ریپورت کې لیکلي چې په روزګان کې د پولیسو یو قومندان د ته هغه لک چې په خبره یې جنسي استفاده ترې کوله ورخودلی دی. په دغه راپور کې دغه شان په لویدیځه حوزه کې د پولیسو د ځینو نورو هغو قومندانانو له قوله چې هلکان ساتلي ویل شوي چې که حکومت پر وړاندې اقدام وکړي نو خپلې دندې به پرېږدي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له هلکانو د بچبازۍ په نوم جنسي استفاده کیږي. د افغانستان د عدلی وزارت د پنځشنبه په ورځ د بچبازۍ جرم د افغانستان په جزایي کوډونو کې شامل کړ. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور په یو خبري غونډه کې کڅه هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو وی ویل چې بچبازانو ته مجازات تعین شوي دي. دوی وی اخلاقي انحرافات ته هڅونه یعنی بچبازۍ ته د جرایم او جزاګانو د قانون اصل ته په پام سره د جزاګانو په کوډ کې وړاندوینه شوې ده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پولیسو په لیکو کې د کم عمر ځوانانو یا ماشومانو د موجودیت ادعا ناسمه بولي. د وی مونږ تیر کال او سږ کال دوه پلاو ته دنده وسپارله چې د پولیسو په لیکو او جزوتامونو کې د کم عمره کسانو د موجودیت موضوع وڅېړي چې له نیکمرغه د هغوی د موجودیت په اړه هیڅ راپور ورنکړل شو. که څه هم دا ډول اندېښنې تازه نه دي خو کتونکي وایي تر کومه چې معافیت له منځه ولاړ نه شي او قانون په ټولو یو شان پلی نه شي په دغه هیواد کې په کم وخت کې د بچبازۍ مخنیوی ناشونی دی.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې په غزنی کې د مشال په نوم په پوځي عملیاتو کې افغان چارواکي د 14 وسلوالو طالبانو او و افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. همدارنګه مو له دې خبر کو چې ملګری ملتونه وایي په تیر 2014 میلادي کال کې په نړۍ کې د ایډز له امله د مړو شوو کسانو شمېر نږدې نمایي راکم شوی. د جرمني او ترکیې ترمنځ په لفظي شخړه رپورټ لرو. د مهمو خبرونو سرټکی به هم در واورو خو تر دې هر څه په کی پام وکړی دا چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه سوي رضوان مراد ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه خپل امنیتی ټیم سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورستۍ غونډې په اړه یو مطلب خبر کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي په دې غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ وشوه ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د نوموړي امنیتي سلاحکارانو په افغانستان کې د امریکا د جګړې د راتلونکي او په دې اړه چې ولسمشر ټرمپ څومره په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله او په زیاته بیه تمامیدونکي حضور ته ژمن دی خبرې او بحثونه وکړل. ورځپاڼه وړاندې لیکي واک ته له رسیدو وروسته ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه ډېر لږ څه ویلي، خو د افغانستان جګړې او دا چې دا هیواد په څه ډول باثباته او د طالبانو تحرک کنټرول شي، سپینه ماڼۍ، د بهرنیو چارو وزارت او پنټاګان یا د امریکا د دفاع وزارت په خپلو کې ویشلې دي. یو شمېر اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو واشنگټن پوسټ ته ویلي چې د چهارشنبه په غونډه کې د افغانستان لپاره د ټرمپ د ادارې د نوې تګلارې په اړه وروستي بحثونه وشول. واشنگټن ټایمز ورځپاڼه بیا افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استول کېدو پر موضوع مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي په داسې وخت کې چې پنټاګون افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو د جزئیاتو د اعلانولو په حال کې دی، د دې ځنډیدلې پریکړې په اړه پوښتنې پورته کېږي چې آیا د افغانستان پر 14 کلنې جګړې به د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه څه اغېز ولري او کنه. واشنگټن ټایمز زیاتوي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د متحده ایالاتو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ د نوې ستراتژۍ په باب معلومات ورکړل. د مقالې لیکوال وایي د امریکا د دفاع د وزیر په مشرۍ امریکایي پوځي چارواکي له څو اونیو را په دېخوا د افغانستان د جګړې پر پرمختګونو بحثونه کوي چې معلومه کړي د 3 اونیو تر 500 اضافي سرتیرو په شمول څومره پوځي ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره پکار دی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې بیا د افغانستان په جګړه کې د دې هیواد ښځو ته د اوښتو تلفاتو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ په استناد لیکي د تیر کال په مقایسه نن په افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالي د زیاتو ښځو ژوند اخلي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د ښځو ترڅنګ ماشومان هم هر کال د افغانستان د جګړې د ملکي قربانیانو یو لویه برخه جوړوي. هیومن رایټس واچ په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونما د شمیرو له مخې وایي چې د روان 2000 کال په ترڅ کې تر اوسه پورې 104 ښځې وژل شوي او 422 ژوبل شوي دي چې دا شمېره د تیر 2016 کال د همدې وخت په مقایسه د ښځو په مرګ ژوبله کې 23% کې لوړوالی ښیي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي اکثره وشل شوي او ټپي ښځې د هغو بریدونو قربانیان دي چې طالبان او یا نورې وسلوالې ډلې د افغان دولت پر تاسیساتو کوي.
د غزنی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د مشال په نوم پوځي عملیاتو کې وسلوال طالبان ځپلي دي او یو شمېر سیمې ورڅخه نیولې دي. پرون د غزنی د امنیي قمندانۍ چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې هغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو له موجودیت پاکې شوې دي نوې امنیتي پوستې پکې ځای پر ځای شوې. شریف الله شرافت له سیمې رپورټ راکړي.
د غزنی ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د مشال په نوم دغه پوځي عملیات یو اونۍ وړاندې پیل شوی دی چې د دغه ولایت د امنیتي چارواکو په خبره ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته پکښې کې مرګ ژوبل اړولې. د دغه ولایت د والی ویان خالد بهار نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روانو تیر دوه ورځې کې هم د دغه ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د افغان ګډ ځواکونو له لوري هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د یو طالب کمانډر په ګډون 14 وسلوال طالبان وژلي او وی نور ټپیان کړي دي او په خبره چې ګڼ شمېر سیمې هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. نوموړي وای د یاد عملیاتو پر مهال و افغان سرتیری هم وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي.
د اندړو په ولسوالۍ کې دغه عملیاتو دوه ورځې او دوه شپې دوام وکړ. دغه د پدغلان د کلي کې راتان میرازار د جنبلی عبدالرحیم کلی او د ابراهیم خیل په کلي کې تصویري عملیات چې په دې کې د دښمن 14 مړو او 9 زخمیان دي چې په دغه مړو کې د احمدي په نامه د طالبانو یو سر ګروپ ده چې دا د ملامنان د ډلې کس و. دا هم په علاقت باندې رسېدلی ده چې په دغه کې بدبختانه زموږ 9 امنیتي ځواکونه هم شهیدان شوي دي او 4 زخمیان دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې وړاندې هم د دغه ولایت امنیتي چارواکو په روانو عملیاتو کې د درویشتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. له دې سره د دغه ولایت د امنیي قمنداني سرپرست مصطفی معیار ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې له وسلوالو طالبانو یې تصفیه کړي نوي امنیتي پوستې یې ځای پر ځای پکښې کې کړي دي او په خبره چې وسلوالو طالبانو ته به بیا په دغه سیمو کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. ښاغلی معیار وایي
دقیقه مرکز نه چې په تیرو وختو کې سره تهدید دي دشمن لاندې وو په هغه وخت کې پوسته اجازه شوې ده. هغه پوسته له اوس نور هم تقویه شوله بېرته آماده شوله دې لپاره چې دوی اوس کوي چې مخکې د دشمن هغه استقامت وویل د تګ راتګ لاره وه یا دشمن حملات پرې کوله په خپل حال دي ولې په لوړو وزارتو باندې په لوړو سلاحو تجهیزاتو باندې او په ډېر پرسنل سره تقویه شوله.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا یادونې وړ ده چې غزنی یو د افغانستان د هغه نامنه ولایتونو له جملې څخه دی چې ورځ تر بلې د مسولینو په خبره د جګړې ډګر پکښې کې تودېږي، خو چارواکي مصروفه دي چې حالات کنټرول کړي او طالبان وځپي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی او ترکیه ترمنځ لفظي جګړه توده شوې. ترکیه پرون وویل چې له جرمني سره دوه اړخیزې اړیکې د ګواښونو له لارې نه شي ټینګېدی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د دې هیواد د شرکتونو د پانګونو د محدودولو ژمنه وکړه. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل دراوري.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیگمار گابریل په یو اړخیز چلند تورن کړ او ویې ویل چې د جرمني او ترکیه اړیکې د ګواښ او ویرولو له لارې نه بلکې د نړیوالو منل شوي اصولو پر بنسټ پر مخ تللی شي. پرون له دې مخکې گابریل ویلي و چې جرمني به په ترکیه کې د دولت په تضمین شوي پانګونې بیا وڅېړي او سوداګري له ترکیه څخه د خپلو پانګو ایستلو ته وهڅول. په ترکیه کې د بشري حقونو د یو جرمني فعال له نیول کېدو وروسته د جرمني حکومت خپلو اتباعو ته ترکیه ته د سفر په اړه خبرداری ورکړ. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی گابریل په برلین کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت نور نو په ترکیه کې د جرمني شرکتونو د پانګونو د امنیت ضمانت نشي کولی.
Ich sehe deshalb nicht, wie wir als Bundesregierung weiter deutsche Unternehmensinvestitionen.
Zada imkan nevinam chi mug ba de Germany de hukumat patoga pa Turkiya ke de Germany shirkatuno de pangawuno zamanat ta dawam warklu zaka halta de siyasi dalailo par bansat de preklo guakhuna shta.
Wie gesagt schon erfolgt sind.
په ترکیه کې د خلکو د نیولو له روانې لړۍ وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې د خپلو اتباعو د مسؤلیت ضمانت نشي کولی. د ناټو د دوو متحدانو جرمني او ترکیه اړیکې یو کال مخکې په تیره په ترکیه کې د جولای د میاشتې د کودتا له هڅې وروسته ترینګلی شول، ځکه د کودتا په پلان کې د شاملو کسانو پر ضد د اقداماتو په ترڅ کې 22 جرمني اتباع هم ونیول شول چې په دې ډله کې د بشري حقونو د فعال پیتر شتیوتنر او د دوه ژورنالیستانو په ګډون نه کسان له هم په بند کې دي. خو د جرمني د ناڅاپي غوسې دلیل د سه‌شنبه په ورځ د یوې محکمې حکم و چې شتودنر او نور فعالان یې په بند محکوم کړل. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پر جرمني تور لګوي چې هغه کسان چې محکمې حکم پرې کړی له نورو جرمني اتباعو سره چې ترکیه ته د سیلانیانو په توګه تګ راتګ کوي په یوه قطار کې راولي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي چې د جرمني او ترکیه ترمنځ د اعتماد جدي بحران راغلی. ترکیه د دې بحران علت د جرمني دوه ګونی معیارونه بللي او په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون برلین ته خبرداری ورکړ چې ترکیه به ځوابي اقدام وکړي خو نور جزئیات ورنه کړل.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. ملګری ملتونه وایي په تیر 2014 میلادي کال کې په نړۍ کې د ایډز له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې نمایي په سلو کې کم ثبت شوی. خو د ملګرو ملتونو په رپورټ کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې بیا هم ایډز تیر کال 1 میلیون کسان وژلي دي. رضوان مراد د دې رپورټ جزئیات تراوړی.
ملګرو ملتونو د پنجشنبه په ورځ ویل چې په تیر 2014 کال کې د ایډز ناروغۍ له امله 1 میلیون کسان مړه شوي دي چې دا له 2015 میلادي کال راهیسې د دې ناروغۍ په نتیجه کې د مړه شوو کسانو په شمیر کې نږدې 50% کې کموالی ښیي. ملګرو ملتونو د ایډز له امله د مړه شوو کسانو د شمیر په اړه د پنجشنبه په ورځ خپل کلنی رپورټ خپور کړ چې پکې راغلي د دې وبا له امله تیر 2014 کال کې زیات کسان په منځني ختیځ، ختیځې اروپا او شمالي افریقا کې مړه شوي دي. د راپور لمخه ایډز د نړۍ په سطح په 2015 کال کې د زیاتو ناروغانو ژوند اخیسته او هغه کال دی وبا 1.9 میلیونه کسان مړ کړل. د ایډز د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې رپورت وایي چې تیر کال روغتیایي اسانتیاو ته په ایچ آی وی د اخته کسانو د لاسرسي اندازه 50% کې لوړ شوې ده. د ملګرو ملتونو په وینا په نړیواله سطحه د 6.1 میلیونه کسانو له ډلې څخه تیر میلادي کال 9.5 میلیونه کسانو درملنې ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور د شمیرو له مخې د ایډز د مخنیوي او درملنې ته په ایچ آی وی د اخته کسانو د ورتګ په برخه کې زیات پرمختګ د افریقا د ختیځې او جنوبي برخو په هیوادونو کې ثبت شوی دی. د ایډز د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې اجرایي مسؤول وایي په داسې وخت کې چې د ایډز د کنټرول لپاره کار روان دی، د دې ناروغۍ د درملنې هڅې د پرمختګ په حال کې دي او هیوادونه د دې وبا پر وړاندې په مبارزه کې پیاوړي کیږي. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د ایډز په نتیجه کې د تلفاتو په باب د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د نړۍ په دې برخو کې تیر میلادي کال د ایډز له امله د مړو شوو کسانو شمیر 48% کې زیات شوی دی. په منځنۍ آسیا او ختیځ اروپا کې د ایډز په تلفاتو کې 38% کې زیاتوالی ښودل کیږي. د ایډز د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په تازه کلنډري رپورت کې ویل شوی چې په روسیا کې له 2010 نه تر 2018 کال پورې په ایچ آی وی د اخته کسانو په شمیر کې 15% کې زیاتوالی راغلی دی.
اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګون کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د مبارزې پر هڅو بحث وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د هند نوي ولسمشر رام ناث کوهین ته د هغه د انتخاب له کبله مبارکي ویلې ده. د لغمان چارواکي وایي د سراج کلا د تاریخي ماڼۍ او جومات د رغونې چارې پیل کړې دي. دا جرمنی او ترکیه ترمنځ لفظي شخړه توده شوې ده. په پام کې ده چې د بشري حقوقو د څار د ټولنې یو هیئت لشپک کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره ازبکستان ته ولاړ شي. امریکایي او اروپایي چارواکي وایي د تور جال یا ډارک ویب په نوم هغه مارکیټ بند کړی چې د الفابی په نوم یادیږي او د مخدره موادو وسلو او د حق کولو د کمپیوټري وسایلو په سوداګرۍ کې په لاس لرلو تورن دي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه تاسو د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اورئ. که انټرنیټ ته لاسرسی لري بیا نو چې هر چیرې کولی شئ زموږ د ویب پاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خبرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ رپورټونه، موضوعات، اونیز پروګرامونه او همدارنګه زموږ ژوندۍ خبرونې زموږ د انټرنیټ له لارې واورئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرې زموږ ویب پاڼې ته ورغلئ هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو لینکونه موندلی شئ او له هغې لارې کولی شئ چې زموږ پر مطالبو راسره خپل نظر شریک کړئ. په روانو خپرونو کې به تاسو واورئ چې د افغانستان د عدلي وزیر وایي د دې هیواد په جزایي کوډ کې اعدامونه محدود شوي خو په بدل کې د ابد حبس موده رسېدلې. په نورستان کې قومي مشرانو، دینی عالمانو او چارواکو غونډه کړې ده او په دې غونډه کې د افغان حکومت د هغه هڅو ستاینه کړې ده چې غواړي په افغانستان کې د نن خپلې اوبه تنظیم کړي او په دې برخه کې د ایراني چارواکو اندېښنې بې ځایه بللي. همدارنګه مو په بلوچستان کې د هزاره توکم شیاګانو پر ضد د بریدونو په وروستۍ لړۍ له یوې مظاهرې او په بلوچستان کې له راپورته شوې ویرې هم خبره وو. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د ژوند رنګونو ته. وروسته به در سره زما بل همکار په بل نیم ساعته خبري مجله کې وي.
د ژوند رنگونه
دا خوري ده پر دا تب خوشي ده پر د میله ده پر یو دم سات نتیس
لکم جنرغلی
تای مسکن زه خپل مریضه ما چرشنبه نور دوستان مم راځي چې سات فلرس مم رم ساتیرس
ایتاسی په نظر په داسې یو وضعیت کې ستاسو خپل مو ویل خلک جګرخونه دي یاره ورځ انتحاری دوشانو نه دغه سه حالت کې ملي تر اتل څومره مهم او ضروري دي.
تفریح 100% یو انسان ته مهمه ده. څنګه چې د افغانستان خلک ډېر تکلیف لري، ډېر مریض دي، بل مریضی نه لري دغه اعصاب مریضی اله انتیاري ده له جنګ دی اله مظاهره ده اله دی دغه په اعصاب کې کښېني چې بیا هغه د اعصاب لري که مجبور یې وایي استاد ولاړ شي استاد مې تېر شي.
څومره میلو ته نورو کومو ځایو ته تللی؟
زه ډېر ځایو تللی یم. زموږ نارینه چې ځي ډېر تب خوش نارینه دي. پغمان ته کرغې ته اته چې غرمه ګوله ډوډۍ هم خورو بیا مونځ اودس کړو بیا زما خاوند وایي درځي چې ځو پغمان ته بیا زه ساعت مې ځم تېرېږي بېرته راځو هر وخت یو دوې ورځې بعد درې ورځې بعد بیا پغمان ته هم ځو کرغې ته هم ځو. دغه میله ده موټر شکر لرو خپل موټران مې دي دا کړ دا مېلمستیانې دي کړ اخلو ځو تر ماښامه پورې ماښام بېرته راځو خپل کور ته یو تاب میراستاسې.
تاسو په نظر په دغسې یو وضعیت کې لکه افغانستان کې چې ده کنه میلې ته تلل څومره ښه دي؟
هر څومره چې ولاړ شه ښه دي. هر څومره چې فرصت یې او ګوله ډوډۍ په کور کې مه خوره په میلې ته ولاړ شه.
مثلا څه خطوب لري میلې ته راتګ؟
هر شه لري. اوس دایم زه دلته ناست یم خپلوان دي قومي دي ګرده راځي چې هر طرفه کښېني تر مازدیګر ماسلاب ارامي چې هر چېرې زما زړه وغواړي زموږ سړي زړه وغواړي بیا یم تب خوښېږي هوا بله کېږي بیا چې خدای